ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
پاکستان کې د سهارت نیمه افغانستان کې د سهارت او واشنگتن ڈی سی کې د اتوار د شپې لس نیمه بجې شوې دي. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په مرکزونو د جنگي جازونو د لارې بمباري کړي او وایي یو شمیر ترهګر او د هغوی مرکزونه لمیان زوړي.
د عملیات یو هفته وړاندې په ملک کې د ترهګرو لخوا بمی چاودنو ورسته شوي چې پکې تر سلو نه زیات کسان وژل شوي وو.
او عراقي پوځونو په موصل ښار کې د داعش په ضد نوي عملیات پیل کړي. وزیر اعظم حیدر علي بادي وایي فوج یې اولس د داعش نه د خلاصولو پخه اراده کړي.
نعلن انطلاق صفحه جديده من عمليات قادمون الى نينوى لتحرير الجانب الايمن من المدينه من مدينه الموصل كما حررنا المناطق الاخرى.
د امریکای صدر ډانلډ ترامپ د اوه اسلامي هوادونو د وګړو په ضد نوي سفري بندیزونه اعلانوي. د کورونو چارو د امنیت سکرتر جان کیلی وایي دا نوي بندیزونه به په قانوني اسنادو برابر وګړي نه زوروي.
خبری ادارو تر مخه د امریکای د صدر د نوي سفري بندیز به تر نهه ورځې پورې اعلان شي.
اوس وخت شي د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج دا وکړي قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په مرکزونو د جنگي جازونو د لارې بمباري کړي او یو شمیر ترهګر او داغوي مرکزونه یې تباه کړي دي. د فوج دا موړي کوڅانګه آی اس پی آر وای د شمالي وزیرستان په وچه بي بي سیمه کې ترهګر راوځي شو چې د پاکستان جنگي جازونو په بمباري وکړه. آزاد سرچینې د دغه داوو تصدیق نه کوي. د پاکستان فوج دغه تازه عملیات څو ورځې وړاندې په سند صوبه کې د لال شاه عباس قلندر په مزار د ځانمرګي برید ورستو کړي. په دغه خونړۍ حمله کې اته اتیا کسان وژل شوي. د پاکستان فوج وایي د دغه خونړۍ پیښې وروسته په ټول ملک کې د سلو نه زیات ترهګر وژلې دي. او عراقي پوځونو د امریکې په ملاتړ د هیواد دویم لوی ښار موصل غربي برخو کې د خودسره اسلامي امارت یا داعش د وسلوالو په ضد نوي عملیات پیل کړي. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي ویلي د خودسره اسلامي امارت یا داعش د وسلوالو د ترګرۍ نه د عراقي اولس د خلاصولو عملیات یې ګړندي کړي دي او په امنیتي ادارو یې غږ کړی د جګړې په وخت د بشري حقونو خیال وساتي. د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس ویلي دي په منځني ختیځ کې د امریکایي عسکرو رول د داعش په ضد تیز شوی دی. ملګرو ملتونو په عراق کې په روانه جګړه کې د ولسي وګړو د سختو مشکلاتو اندېښنې ښودلې دي. اخوا د شام د پاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی مستورا ویلي راتلونکي هفته په جنیوا کې کېدونکې د سولې خبرو کې به د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د شام د صدر اسد او مخالفه ډلو استازي ګډون کوي، خو نتیجه به د امریکې په دریز پورې تړلې وي. نوموړي په جرمني کې د امنیتي کانفرنس په وخت د امریکې نه پوښتلي د شام په کشاله کې د خپل دریز په ډاګه کړي. د امریکې پخوانی انتظامی غوښتل چې صدر اسد د واک پریږدي نو کشاله به حل کیږي، ولې د صدر ترامپ د انتظامیه په اړه داسې امکانات دي چې د شام په کشاله کې د حل په لاره کې به د صدر اسد پوښتنه نه راپورته کیږي. د امریکې صدر ډانلډ ترامپ به یو وار بیا د اوه اسلامي ملکونو په وګړو امریکې ته په راتګ د سفري بندیزونو نوي صدارتي امر جاری کوي، خو دا به لکه د تیر ځل په شان ګډوډي نه جوړوي. د کورونو چارو د امنیت سکرتر جان کیلی دا خبره د جرمنی په میونخ ښار کې امنیتی کانفرنس ته کړې ده. نوموړي ویلي دغه نوي صدارتي امر سره به امریکا ته راتلونکي قانوني اسناد لرونکي خلک نه متاثره کیږي او چا سره چې گرین کارډونه، ویزې او پرمټونه وي هغوی به لکه تیر ځل په شان په ایرپورټونو نه ودرول کیږي. صدر ترامپ هم ویلي دغه منظم سفري بندیزي امر به د نهې تر ورځې پورې مخې ته راشي. او صدر ترامپ د ملي امنیت د سلاکار د څوکۍ د پاره د اتوار په ورځ د سو امیدوارانو سره مرکې کړي. سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس وایي صدر به د ګل په ورځ ځینې نور امیدواران هم ګوري چې د ملي امنیت د سلاکار د څوکۍ د پاره تر ټولو غوره امیدوار خوښ کړی شي. صدر ترامپ پخوانی امنیتي سلاکار مایکل فلن، مرستیال صدر مایک پینس ته د روس په اړه د غلطو معلوماتو ورکولو په سر د خپلې څوکۍ نه خوا کړی وو. او د سومالیا چارواکي وای تیر ورځ پایتخت موګادیشو کې په یو بازار کې شوی بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره ډیر شو تر رسیدلې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته وګورئ، زمنګا دا نیم ساعته سرانه خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه تاسو په ژوندۍ بڼه یا لایف اوري. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان فوز په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تازه عملیات کړی دي او وایي چې د ترهګرو د مرکزونو په ضد باندې د جنگي جازونو د لارې بمباري کړې او یو شمېر ترهګر او داغوي مرکزونه لمینځه وړي دي. دا د هغې وروستو چې په پاکستان کې د ترهګرۍ لړۍ تنده شوې ده او د سلو نه زیات کسان په دغه ترهګرۍ کې وژل شوي دي. تفصیلات اورو د ډیور رډیو همکار اشفاق مومند په رپورټ کې.
د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څانګې په جاري شوي یو بیان کې ویلي چې جنگي جازونو یې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په اډو باندې تازه بمباري کړې دي. بیانیه وایي چې د شمالي وزیرستان په اوچا بی بی سیمه کې ترهګر راجمع کېدل چې ورباندې جنگي جازونو بمباري وکا. د پاکستان په وزوایي چې دغه اډه یې په مکمله توګه تباه کړې ده او پکې موجود ترهګر هم وژل شوي دي. د عملیات یو هفته وړاندې په ملک کې د ترهګرو لخوا بمی چاودنو ورستو شوي چې پکې تر سلو نه زیات کسان وژل شوي وو. په لاهور کې د ځانمرګي بمی چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو دیارلس کسانو د پیښې وروستو پلټنې په توندۍ سره سرته ورسېدې او په کې ککړ تن د باجوړ قبایلي سیمې څخه گرفتار کړی شو. د لاهور د پیښې څو ورځې پس په سند کې د لال شاباس خلندر په مزار باندې هم ځانمرګي بمی چاودنه وشوه چې په کې اته اتیا کسان وژل شول. د دې سره سم په کوټه، مومندو قبایلي سیمه او پېښور حیات آباد سیمه کې هم بمی چاودنې وشوې، خو په دغې کومې پلټنې ونه شوې او نه په دغو کې ککړ کسان په ګوته کړی شول. د دغه پېښو وروستو په پاکستان کې ځای پر ځای چاپو کې په سوونو افغانان ونیول شول او سمدستي د افغانستان سره په پوله په مکمله توګه تمامې لارې وتړل شوې. د دواړو ملکونو ترمنځ په چمن او تورخم د تجارت سامان وړونکي راوړونکي ټرکونه او کاروباریان د سخت مشکلاتو سره مخ شول. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر زاهد خان وایي چې د هند لخوا که څه هم څو وارې د پاکستان په خاوره ډزې شوي او پکې مرجوب له هم رامنځته شوې ده، خو دغه پوله د دواړو ملکونو ترمنځ چېرته هم نه ده تړل شوې.
نومونږه د هندستان لار خو چرته هم بنده نه کړه چې هغې زموږ فوجیان هم ووژني، هغې زموږ باندې ګولهباري هم وکړي، هغې په موږ باندې زموږ سیول خلک هم ووژني، خو مونږ واګه باډر شته یوې ګنټې دپاره بند نه کړو. نو دا ټولې عجیبه غونته کې زموږ پالیسانی دي او دغه پالیسۍ په وجه باندې که تاسو وګورئ دشګردي چې کومه ده هغه بیا یو ځل دغه زیاته شوه او هلته لاړه په کار ده. دا په خبرو اترو مسلې حل کېږي، زما خیال دی په دې هم حل کېږي.
د دواړو ملکونو ترمنځ په چمن او تورخم د تجارت سامان وړونکو راوړونکو ټرکونه او کاروباریان د سخت مشکلاتو سره مخ شول.
راغلی ول کراچۍ نه ټول خلک مسافر دي، دلته اوسېږي، یاخه باران ده، واورې دي، دلته هوټل کې ګرانی ده، شپه نسته، جای نسته، مونږ په چیرې وسته شپه تیر کو، چیرې مونږ اوسېږو؟ مونږ هم خو اخر مسلمانان یو، خدای غو کورونه لرو، ځوان لرو، ژوندګي لرو، وس مونږ هم د سیاو خلک نه یو.
په تاګ را تک د باندې سره ولال ټرکونو کې سبزیانې او نور د خوراک سیزونه بيخي دوه کاره ووتل او کاروباریانو ته په کرولاو زیانونه واوړېدل. د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د نیوکو او چاپو لړۍ شروع ده او قبایلی سیمو کې عملیات هم د جنگی جازونو د لار کېږي، خو د پوز په خوانی بریګیډیر امجد شویب وایي چې د ترخګرو مرکزونه د پنجاب په سیمه کې دي، نو ولې هلته عملیات نه کېږي؟
میرا اشاره یہی ہے کہ دیکھیں لشکر جنگوی العالمی ہے یا کوئی بھی ہے، اس کا تو سارا ساؤتھ پنجاب تھا نا، گڑھ تو وہ تھے، اٹھے تو وہاں سے تھے.
د وای زما په فکر ترخګر ک لشکری جنگ وی العالمی دی او یا بل کومه ډله، د هغې مرکزونه خو په سویلی پنجاب کې دي. تیر ورځ د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف په مشرۍ کې د چارواکو په یو غونډه کې فیصله شوې ده چې پنجاب کې د رینجرو په مرسته دي د ترخګرو پر ضد ګامونه واخستل شي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ قدر منور دن خدا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے دا افغانستان جمہور رئیس ڈاکٹر اشرف غنی په میونخ کې امنیتی غونډې ته ویلي چې د ترګرۍ پر ضد په روانه مبارزه کې افغانستان تر ټولو وړاندې هیواد دی او ترګرۍ چې کومه ده نو هغه د دې نړۍ تر ټولو لویه کشاله ده. په کار دار چې نړیوال ورته په یو هغه باندې رایو شي او د دغې خلاف کوټلي ګامونه واخلي او هغه خلک چې ترهګرو له پناه ځایونه ورکوي د هغوی په ضد باندې ګامونه واخلي. تفصیلات د ډیو ریډیو همکار محمد اکرام په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د جرمني میونخ ښار کې امنیتي کانفرنس ته د وینا په وخت افغان صدر اشرف غنی وویل هیواد یې د ټولې نړۍ امنیت لپاره جنگ کوي.
فایټینګ 20 ګروپس کلاسیفایډ اس ټیررست بای یو اس ان یو ان وی ار د فرنٹ لائن سٹیټ ان د فرست لائن اف ډیفنس اگینست ټیررزم.
د ملګرو ملتونو او امریکې لخوا ترهګر ګرځول شوو شلو ډلو پر ضد جنگ کول لوري افغانستان د ترهګرو پر ضد د لومړي صف او لومړی دفاع هیواد دی. دوی صرف د خپلې ازادۍ لپاره جنگ نه کوي بلکې دوی د نړۍ امنیت لپاره په جنگ کې بوختي. افغان صدر اویل هغه هیوادونه ځان لکول په کار دی چې د خپلو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره ترهګري د یو ریاستي تګلارې د آلې په توګه استعمالوي. نوموړي یو ځل بیا وویل دوی لا د ښه او بد طالب او ترهګري فرق ختمول په کار دی.
As long as a distinction between good and bad terrorism is maintained, we are all losers. But when we do not make this distinction,
تر څو چې د ښه او بد ترهګري فرق موجود وي دوی ټول په بیلات کې دي او چې کله دوی دغه فرق نه کوي د دې پر ضد راپاسیږي او خپل ځواکونه د دې خلاف پکاروي نو د ترهګري مخه نیول کېدی شي. صدر اشرف غنی وویل په کابل، قندهار، هلمند او د پاکستان سن ایالت کې وروستۍ ترهګر حمله دا ښکاره کوي چې په ترهګرو کې ښه او بد نشته. نوموړي وویل ترهګري د روان دور تر ټولو غټ چیلنج دی او دوی لا د دې ختمون لپاره پوره ژمنی او کوششونه ضروری دي. صدر اشرف غنی د میونخ امنیتي غونډې په موقع د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د لیدو په وخت د نوموړي نه غوښتنه کړې ده چې په دوحه کې دي د طالبانو دفتر بند کړي کچرې طالبان د راتلونکي ګرمۍ پورې د افغان حکومت سره سوله اونکی. د افغان صدر دفتر نه خپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی طالبانو لا جنگ او درول او د سولې خبرو ته کېناستل پکار دي. صدر اشرف غنی ویلي طالبانو لا د سولې په بهانه وخت ضایع کول پکار نه دي. افغان صدر ویلي کچري دوی د راتلونکي سپرلی او یا د ګرمۍ موسم پورې د طالبانو پر رویه کې بدلون اونلی لیدو او دوی خپل تشدد جاری وساتو نو په طالبانو باندې د قطر دفتر بندولو په شمول بندیزونه لګول پکار دي. د قطر خارجه وزیر سره په ملاقات کې افغان صدر اویل پلټنې ښکاره کوي چې طالب تندلاري تیره میاشت قندهار کې شبي حمله کې ککړ وو چې پکې د متحده عرب امارات شپږ سفارتکارانو په شمول په لسکونو خلک وژل شوي وو. بیان وایي د قطر خارجه وزیر ویلي د څه قسم تشدد لپاره جواز نشي جوړول کېدی او ژمنه یې کړې چې د افغانستان امن او ثبات لپاره به کوششونه زیاتوي.
ادر من اوریدونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی زمونږ خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب سایټ باندې هم نیغ په نیغه اوریدئ شئ. www.voadivaradio.com زمونږ د ویب سایټ پته ده. قدر من اوریدونکو عراقی فوزونو په موصل ښار کې د داعش په ضد نوې عملیات پیل کړي دي او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی ویلي چې د فوز دغه عملیات د داعش د ترګرۍ نه د ولس تخلاصولو لپاره دي. نو په دغه عملیاتو کې د امریکای فوزونه هم د عراق د فوز سره ملګرتیا کوي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو د همکار شعیب زاده پر رپورت کې.
د امریکا په ملاتړ د عراق عسکرو غربي موصل ښار د داعش وسلوالو نه بیرته اخیستو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. دغه تازه عملیات د تیرو څلورو میاشتو راهیسې روان پوځي عملیاتو اخیری پړاو دی. د دغه عملیاتو مقصد د عراق دویم لوی ښار موصل د خودسره اسلامي ریاست یا داعش نه په مکمل توګه بیرته اغسته دي.
نعلن انطلاق صفحه جديده من عمليات قادمون الى نينوى لتحرير الجانب الايمن من المدينه من مدينه الموصل كما حررنا المناطق الاخرى.
د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د اتوار په ورځ د عملیاتو په اړه ویلي، زمونږ عسکرو زمونږ خلک د داعش د ترهګرو نه د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي او مونږ نن د دغه عملیاتو دویم پړاو پیل کوو. د عراق وزیر اعظم په امنیتي عسکرو غږ کړی چې د پوځي عملیاتو په مهال دې د بشري حقوقو خیال وساتي. د دغه عملیاتو شروع کېدو وروسته عراقي عسکرو یو شمېر کلي بیرته نیولي دي او اوس یې بل هدف د موصل ښار هوایي ډګر یا ایرپورټ دی. د امریکا د دفاع سکرتر جیمز میټس نن ویلي په دغه جګړه کې به د امریکا کردار د پخوا په شان وي. ښاغلي میټس ویلي چې د موصل ښار خلاصولو دغه نوي عملیاتو په اړه زه سر ډیر تفصیلات نه ورکول غواړم. هغه زیاته کړې ده چې د امریکایي عسکرو کار به د غربي موصل د جګړې په شان وي او موږ به د ائتلافي عسکرو په شان د عراقي عسکرو مرسته کوو او د خودسره اسلامي ریاست یا داعش د تباه کولو لپاره به خپلې هڅې نورې هم توندوو. ملګرو ملتونو د موصل د جګړې وړاندې خبرداري ورکړی چې دغلته د لکونو خلکو ژوند په خطر کې دی. د ملګرو ملتونو د عراق لپاره د بشري مرستو مشرې لیسا په یو بیان کې ویلي، دغلته حالت ډیر خراب دی او دغلته موجود خلک ډیر په تکلیف کې دي. د هغې په وینا، موږ داسې رپورټونه اورېدلي دي چې دغلته مور او پلار خپلو بچو ته خوراک نشي ورکولی او خلک خپلو کورونو تودو ساتلو لپاره اندېښمن دي. د عراق امنیتي عسکرو د موصل ښار شرقي برخې تیره میاشت د داعش وسلوالو نه بیرته اغستې وې او دغه کار یې د عملیاتو پیل کېدو سل ورځې وروسته سرته رسولی و. د امریکا پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې د ښار غربي برخو د بیرته ترلاسه کولو عملیاتو کې ډیر وخت لګیدای شي. په دغه عملیاتو کې د عراق پوځ خصوصي عسکر، د عراق پوځ، وفاقی پولیس او د حکومت لخوا منل شوی ملیشا عسکر ګډون کوي. د داعش وسلوالو په کال 2014 کې د عراق دویم لوی ښار موصل کنټرول ترلاسه کړی و، کله چې دغه ډلې د عراق په غربي او شمالي برخو کې لویه سیمه قبضه کړې وه.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله، نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په د وې اسلامي هیوادونو د کوم په اړه چې وړاندې سفری بندیزونه لګولي، نوې بندیزونه به اعلانوي. او د کورونو چارو د امنیت سکتر جان کیلی وایي چې دا نوې بندیزونه به په قانوني اسنادو چې کوم خلک برابر یي، چا سره گرین کارډونه یي، چا سره پرمټونه یي، ویزې ورسره امریکې، هغه خلک به لکه تیر ځل په شانته کې په ایرپورټونو باندې یا په هوایي ډګرونو نه زورول کیږي. په دې باندې تفصیلي رپورټ زمونږ همکار کلیم افزر وړاندې کوي.
د امریکای قومي سلامتیه ادارې هوملند سکیورټي سیکرټر جان کیلی د جرمني په میونخ ښار کې امنیت په سر جوړ شوی کانفرنس ته وویل، صدر ډونلډ ټرمپ به ډیر زر یو بل داسې صدارتي امر جاری کوي چې تر مخه به یو ځل بیا د هغو هیوادونو نه پر راتک بندیز راولي چېرته نه چې د ترهګرو امریکې ته د راتلو امکان کېدای شي. نوموړي په میونخ کانفرنس کې نړیوالو مشرانو ته څرګند کړي چې دا نوې صدارتي امر به ډیر منظمه او په سمې طریقې عملي کیږي. د هوملند سکیورټي سیکرټر جان کیلی وویل، د صدر په نوي امر کې بعد د خبرې خیال ساتل شي چې هغه خلک اغیزمند نه شي څوک چې قانوني ویزه لري او په امریکا کې ورته د کار کولو اجازه ملو شوې وي. خبري ادارو تر مخه د امریکا د صدر دا نوې سفری بندیز به تر نهه ورځې پورې اعلان شي.
اصل سفری بندیز د امریکی صدر جنوری په 28 نیټه جاری کړی وو، خو په امریکی کې د امیګریشن مبارزین او بیا وفاقي عدالتونو د صدر ډونلډ ترامپ سفری بندیز ادرولې. د صدر ډونلډ ترامپ صدارتي امر تر مخه د نړۍ وو مسلمان اکثرتي هیوادونو نه په راتګ بندیز راوسته شوی وو. د کمې نوټس د امریکی وفاقي عدالتونو واغسته او دا یوازې د مسلمانانو په ضد یو بندیز وبله. که یو خوا د امریکی صدر خپل د کمپین کړي لوزونه د پوره کولو هڅه کوي، نو بل خوا د امریکی میډیا سره هم د صدر ډونلډ ترامپ تعلقات رینګلي. صدر وار په وار دا خبره کړي چې میډیا به بنیاده او غلط خبرونه چاپ کوي. تیر خالی په شپې هم په فلوریدا کې یوې غونډې ته صدر ډونلډ ترامپ وویل چې دی به د میډیا غلط خبرونو مخه نیسي.
They become a big part of the problem. They are part of the corrupt system.
صدر ډونلډ ترامپ وایي چې دوی یعنی میډیا د مسلې ټولو لوی برخه ده او دوی هم د دې ناقص نظام برخه دي. کله چې میډیا خلکو ته درو وایي، نو زبا دوی بریالیتوب ته پرېګ ندم. زبا هر هغه څه کوم چې دوی کامیاب نشي. د دوی خپل یو ایجنډا ده او دا د اولس ایجنډا نشي کېدی. د صدر ډونلډ ترامپ که یو خوا پلویان د صدر دا انداز ډیر خوښوي، نو بل خوا ګڼ شمېر د دې غندنه هم کوي. د ډیموکرات ګوند ایډم شیف ای بی سی ټی وی چینل ته د صدر میډیا په ضد دا قسمه شعارونو په اړه وویل،
This is something that you hear tin pot dictators say.
دوی وایي چې د صدر دا قسمه وینا خای چې دی د یو عامر په ډول په ټولو معلوماتو خپل واک راوستل غواړي. د امریکای دوړه سیاسي ډلې اکثرا د میډیا په طریقې نیوکه کوي، خو بیا دا هم غنی چې باید میډیا آزاد وي.
د
ډیموکرات ګوند کانګرس غړی ایډم شیف وایي چې کله راسي ډونلډ ترامپ صدر جوړ شوی یا یې الیکشن ګټلې، نو د ټولو ویجاړونکي او د یری خبره دادا چې د آئین د اولنی ترمیم مخه نیسي او دا ټول ادارې یعنی میډیا هم د آئین دغه حق استعمالوي. د زیاتوي چې د امریکای پخوانی صدر نیکسن هم دومره جرأت نو کړی. د امریکای د آئین اولنی ترمیم تر مخه په امریکای کې د رای او د مذهب ازادي د هر یو تن حق دی. د ریپبلیکن ګوند هم ځنې مشران اکثره په خپل ټویټس کې د آئین د حقونو د بل ځنې کرښې شریکوي، خو بیا داسې حکومتي مشران هم شته چې دا ټوله لانجه بې بنیاده ګڼي. د ریپبلیکن ګوند سینیټر رینډ پال ای بی سی ټی وی چینل ته وویل، زه خو داسې وینم چې صدر هم خپل حق استعمالوي او د خپلې رای اظهار کوي. دا د صدر خپله یوه طریقه ده، خو ماته په دې کې هیڅ داسې شواهد نه میلاویږي چې صدر د میډیا په ضد قانوني تګلارې عمل شروع کړی. د امریکای د سینټ حکومتي ګوند ریپبلیکن مشر میچ میکانل هم د صدر ډونلډ ترامپ د کارونو دفاع کوي.
I'm not a great fan of daily tweets.
دی وایي چې زه د صدر د هرې ورځې د ټویټس مینوال خو نه یم، خو زه د هاغو سیزونو ستاینه ضرور کوم کوم چې صدر شروع کړي. د امریکای صدر ډونلډ ترامپ لپاره د میډیا سره سره سفری بندیز، مهاجرت قانون، داعش په ضد پوځي تګلارې او د ګاونډي هیواد مکسیکو سره دیوال جوړول هم یو غټ چیلنج پروت دی چې پر روانو ورځو کې به یو حل غواړي.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غږی. هم په امریکایي اخبارونو کې د امریکا د حکومتي چارو په اړه باندې د نوي صدر ډونلډ ترامپ د انتظامی په اړه باندې کوم مهم خبرونه راغلي دي. نننی د اتوار په ورځ په امریکا کې اتوار ورځ ده، نن چې کوم اخبارونه راغلي وغه ته زمونږ همکار مختار خلیل کتنه کړی ده.
د امریکای صدر ډونلډ ترامپ د صدارت په منصب د کیناستو نه وړاندې هم خپل انتخابي مهم کې د مسلمانانو په حق له د بیزای شکونو او د اندېخنو په سرګندولو د عالم اسلام زړونه ډیر ازار کړی دي، او د صدر جوړېدو وروسته د یولسو اسلامي ملکونو په کډوالو امریکای ته پرانه نوتو د بندیز لګولو له سبب د امریکای او د اسلامي نړۍ ترمنځ د فاصلې ورځ تر ورځې په زیاتېدو دي. نن د امریکای آنلاین خریدونکي مشهور اخبار او الله فارن پالیسی کې د اسلام په باب لا د صدر ترامپ د غلط سوچ په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. په دې مضمون کې د اسلام په حق لا د صدر ترامپ د غلط تصور او سوچ د وضاحت کولو لپاره 15 وضاحتي دلیلونه بیان کړي شوی دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دي چې د صدر ترامپ د انتخابي مهم اهم غړي نن سبا د پالیسي جوړولو په اهم عہدو لګیدلی دي. د صدر ٹرمپ دا اہم ٹولے خپلو کی یو موٹے دے او د دوی خپلو کی دا ٹنگ اتفاق سبب د دوی دا شریک یقین او اندیخنا دا چې امریکا نن سبا د تندرا و اسلام په ولقه کې گیرے دو والا دا. مضمون لکی مونږ کې ډیرو ته معلومه دا چې د نن ورځې دنیا د ثقافتونو د جنگ نقشه وړاندې کوي. دا صورتحال مونږ سره د صدر ٹرمپ د اهمو پالیسو د جوړونکي د سٹیفن بینن غوندې د خلکو په وضاحت کولو کې لاس امداد کوي، او هغه داشان چې دی د فرانس د میرین لیپن او په روس کې د ولادیمیر پیوټن غوندې د خارجي ثقافت او اصل نسل خلکو نه نفرت کوونکي مشران ولې دومره خوښي. مضمون لیکي که ټول مسلمانان د عیسایانو، یهودیانو او د نورو غیر مسلمو دشمنان دي، نو بیا خو د فرانس میرین لیپن او د روس ولادیمیر پیوټن ته د مسلمانانو د یرغل نه د غربي دنیا د ثقافت د بچ ساتونکو په نظر قتل پکار دي. خو آیا دا سوچ به صحیح وي؟ فارن پالیسی لکی چې د صدر ٹرمپ د اهمو پالیسو جوړونکي بینن د اسلامي خطرې د اصطلاح په استعمالولو کې په پنځو دلیلونو غلط ثابتولې کېدی شي. اول خدا که مونږ دا فرض هم کو چې د دنیا ټول یو عرب 60 کروڑ مسلمانان د امریکې او د نورو غربي ملکونو دشمنان دي، نو آیا دوی په خپل دې دشمنۍ کې څه کامیابېدی شي؟ ځکه چې په دنیا کې د اوو سلویخت لویو لویو اسلامي ملکونو په شریکه د ملکی کل پیداوار مالیت 15 کروڑ ڈالر جوړیږي. هر کله چې د امریکې یوازې ځان له د کل هم ملکی پیداوار مالیت 19 کروڑ ڈالر دی. په دې کې د امریکې د نږدو اتحادیانو جاپان، برطانیې، اسرائیل او د نورو ډیرو ملکونو مجموعی ملکی پیداوار لا شامل نه دی. دویمه دا چې اسلامي دنیا خپلو کې ډیره بې اتفاقه ده. ایران د سعودي عرب او ترکی د شام دشمن دی. دغه شان د انډونیشیا او د سعودي عرب، مراکش او یمن ترمنځ د جغرافیایي او ثقافتي فاصلې پرتی دي. خپله د مسلمانانو جهادي ډلې او ګوندونه په یو لار نه دي روان. فارن پالیسی خپل مضمون کې خپل دریم دلیل کې لیکي چې ترهګري غیر مسلمو ملکونو ته دومره لویه خطر نه ده څومره لویه چې تنه دوی ځان ته جوړه کړې ده. دنیاوي ژوند یوازې د ترهګرۍ له سوا بنا، بلکې د سړکي حادثو، ماشین کې د انساني اندامونو د ګیرېدو، په هوایي ګولۍ د لګېدو او ان چې په غسلخانه کې د خپې خوېدو د لاسه هم بني ادم د خپل ژوند نه لاس وینځلی شي. مضمون په خپل څلورم دلیل کې لیکي چې اسلام نه ویره لرونکي داسې کسان چې په خپله بی بنیاد ویرا او کرکا د خپل زیل زد په بنیاد ټینګ دی، دا یو کمزور دلیل وړاندې کوي چې د اسلام د سختو قوانینو نظام شریعت د نافذ کېدو په لور ډیر تیز روان دی. دا هسې یو تصوراتي سوچ دی. فارن پالیسی خپل مضمون د اسلام په باب لا د صدر ٹرمپ د غلط تصور په لړ کې په پنځم دی دلیل ختم کړی دی چې د ثقافتونو تصادم د دې پیشنګویا د پوره کېدو خود ساخته دلیل دی. ډیر خلک په دې نفسیاتي مرض کې گیر وي چې هغوی سره هر وخت دا سوچ مل وي چې ټوله دنیا د دوی دشمنه ده. د یو پالیسی ساز د ټولو نه اهم کار غالباً دا دی چې هغه خپل قام ته په پیښو خطرو ګوتې کیږدي، خپل قام ته خیخ کاره کی او بیا د دغو خطرو د مخنیوي دپاره پالیسۍ جوړې کی. د ټولې دنیا مسلمانانو تا د دشمن په نظر قتل د کامیابی لار نه ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدر منو ورته کو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو د زمنګا درې ساته سارانه خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدې. تاسو ته بدریات کو چې د ډیو رادیو د دې خبرونو ورسره به تاسو هم په دې صفو باندې اوري د مشال رادیو خبرونه. قدر منو ورته د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې، د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو بیا تاسو په وړاندې د تازه او مهمو خبرونو سره راځو. تر هغه مو په لوي الله سپارو. زه بختور شاه سره د خپل پروډوسر ارشد علي او انجینیر ایدن ستاسو اخلم اجازت. خورس خو وختونه مناسب شه. د لوی الله په امان.